مهمه پیښته راګرځوي چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په پنجشیر ولایت کې یو تن د نشې موادو د قاچاق په تور ونیول شو. په هغه خبر پاڼه کې چې د شمشاد 202 ځن قومندانې د مطبوعاتي دفتر لخوا رسنیو ته لیږل شوې راغلي چې د پنجشیر پولیسو د سه شنبې په ورځ د تلاشۍ پر مهال 6.5 کیلوګرامه چرس په داسې حال کې ونیول شي د موټر په واسطه له دې ولایت څخه ګاونډي ولایت ته قاچاق کېدل. د یادونې وړ ده چې په تیرو دوه اونۍ کې دا دوهم ځل دی چې له پنجشیر څخه په لسګونو کیلوګرامه چرس د قاچاقو پر مهال نیول کېږي. په هرات ولایت کې دوه کسان د الکولي مشروباتو د خرڅلاو په تور ونیول شول. د هرات ولایت د امنیت قومندانې ویان عبدالحد ولیزاده آزادۍ رډو ته وویل دا دوه کسان چې د هرات ښار په لومړۍ او دوهم ناحیه کې الکولي مشروبات جوړ کړي ول د خرڅلاو پر مهال لاس په لاس ونیول شول. د الکولي مشروباتو د جوړولو په دوو پیښو کې پولیسو 690 لیټره تخمیر شوي کشمش، 9 لیټر الکولي مشروبات او نور وسایل هم نیولې دي. د یادونې وړ ده چې د سه شنبې په ورځ په انجیل ولسوالۍ کې د نشې موادو دوه تنه خرڅونکي د هیروینو له 219 پوړو سره یو ځای ونیول شول. له نشې موادو سره د مبارزې پولیسو د هیواد په 21 ولایتونو کې د عملیاتو په ترڅ کې د نشې موادو د قاچاقو په تور 40 کسان ونیول. د کورونې چارو وزارت له نشې موادو سره د مبارزې معینیت ویان اسد الله یادګاری د چهارشنبې په ورځ آزادۍ رډو ته وویل چې د دې عملیاتو پر مهال 119 کیلوګرامه بیلابیل نشې مواد نیول شوي دي.
دا د پیښو تړاو یو سلونو نستن نیول شوی چې په دوی کې یو پولیس او درې ښځې دي. دغه ډول د قاچاق کوونکو سره 13 موټرونه او 13 سیټ موبایلونه، 2 میله وسلې او 1.5 امریکایي ډالر هم نیول شوی دي.
ښاغلی یادګاری زیاتوي چې په دې وروستیو کې له نشې موادو سره د پولیسو لخوا د قاچاق کوونکو پر خلاف مستقل او غیر مستقل عملیات ډیر شوي دي. په ننګرهار ولایت کې له نشې موادو سره د مبارزې پولیسو لسګونه کیلوګرامه نشې مواد نیولې دي. د ننګرهار ولایت امنیه قومندانۍ ویان حضرت حسین مشرقیوال د سه شنبې په ورځ آزادۍ رډیو ته وویل له نشې موادو سره د مبارزې پولیسو د ځانګړو عملیاتو له مخې په سرخرود ولسوالۍ کې 195 کیلوګرامه چرس ونیول شي د یو موټر په واسطه قاچاق کېدل. د یادونې وړ ده چې ننګرهار یو له هغو ولایتونو څخه دی چې له دې ځایه نشې مواد ګاونډیو ولایتونو ته او له هېواده د باندې قاچاق کېږي. او د اونۍ وروستۍ پېښه دا ده چې د روان شمسي کال د جوزا د میاشتې په پرتله په سرطان میاشت کې قاچاق کوونکو نیول کم شوی دی. له نشې موادو سره د مبارزې عدلی او قضایي مرکز بیان خالد موحد د چهارشنبې په ورځ آزادۍ رډیو ته وویل چې د دې کال په سرطان میاشت کې وا بیا کسان د 50 پیښو په تړاو د مرکز ته لیږل شوی دي. په داسې حال کې چې په جوزا کې 29 کسان د نشې موادو د 80 پیښو په تړاو د مرکز ته معرفي شوي ول. ښاغلی موحد زیاتوي چې په نیول شویو کسانو کې یو ایرانی او 15 ښځې شاملې وي چې له دوی څخه 133 کیلوګرامه هیروئین، 328 کیلوګرامه تاریاک، 315 کیلوګرامه چرس، 13 کیلوګرامه کیمیاوي مواد، 25 کیلوګرامه شیشه، 215 لیټر تیزاب او 13 ټابلیټ کاګولې نیول شوې دي.
مسکا هوتک و چې د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه راوړولې. دلن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب شمت کړی دي. د کوکنارو لکشت سره د مبارزې لپاره د افغان حکومت نوې طرحه
چې موږ کار ور باندې کوو. لومړی برخه یې دا ده چې موږ باید په هغو سیمو کې د کوکنارو کښت واړو چې هلته امن دی.
په بامیانو ولایت کې د معتادو ښځو او ماشومانو شمیر ورځ په ورځ ډیریږي.
بررسی هایی که کمیسیون اصلاحات ولسوالی ورس که انجام داده شده،
کمیسرنه چه د بشری حقوقو کمیسیون لخوا د ورس ولسوالی په ځینو سیمو کې شوي ښیي چې په دې ولسوالۍ کې د معتادینو شمیر ورځ په ورځ ډیریږي.
دا چې د اسلام سپیڅلی دین معتاد ته په کومه سترګه ګوري، په دې اړه له مفتي شمس الرحمن فروتن سره مرکه لرو.
کله چې ځوان په مخدره موادو باندې معتاد شي، د ټولنې هغه مټ له منځه لاړ.
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
مولانا صاحب، ما خودرته ویل چې بل څه پکې نشته.
په ودرېږه چې زه سم وګورم، په تا څه باور دی؟ داسې نه وي چې د ډوډۍ او د میوې په پلمه ژوند ته نور شیان تیر کړي.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. د افغانستان حکومت د کوکنارو لکشت سره د مبارزې لپاره نوې طرحه چمتو کړې او په پام کې لري چې د نشې موادو په برخه کې بهرنیو مرستندوی ادارو ته وړاندې کړي. د افغانستان له نشي موادو سره د مبارزې وزارت د سروي رئیس نجیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل چې په دې طرحه کې د حکومت تر واک لاندې سیمو کې د کوکنارو له کښت سره مبارزې ته لومړیتوب ورکول سوی او په هغو سیمو کې د کوکنارو د اړولو لپاره ځانګړې قوه جوړه سوی چې د دولت له وسلوالو مخالفینو څخه نیول کیږي. د ولسي جرګې یو غړی هم د کوکنارو له کښت سره پر مبارزې ټینګار کوي او وایي تر څو چې د نشي موادو په برخه کې جدي او عملي کارونه ونسي د بدیل کښت پروګرام د پام وړ نتیجه نور کوي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز تر نکې وړاندې کوي.
د افغان حکومت لخوا د کوکنارو له کښت سره د مبارزې طرحه به د روان میلادي کال د سپتمبر په میاشت کې په امریکا کې د نشه یي موادو په برخه کې مرستندوی ادارو ته وړاندې سي. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د سروي رئیس نجیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل دا طرحه یو ملي پروګرام دی چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت پر اړولو باندې تمرکز کوي. په دې برخه کې تر ډیره بریده د نړیوالې ټولنې په تیره بیا د امریکا متحده ایالاتونو مالی او تخنیکی مرستو ته ډیره اړتیا ده. خاغلی احمدی زیاتوی چې د دې طرحې پر اساس به د ملي پوز او پولیسو تر څنګ د کوکنارو د کښت اړولو لپاره یو ځانګړی نظامی ځواک هم جوړ شي.
دا طرحه چې موږ کار ورباندې کوو لومړی برخه دا ده چې موږ باید په هغو سیمو کې د کوکنارو کښت واړو چې هلته امن دی. دغه ډول کوم وخت چې قول اردوګان په ناامنو ولایتونو کې عملیات کوي باید د کوکنارو د کښت اړول هم د عملیاتو د پلان یوه برخه وي. کله چې هلته امنیت راغی بیا به د کوکنارو د کښت اړولو لپاره یو ځانګړی ځواک په پام کې ونیول شي. هر ځای کې چې کوکنار کرل کیږي همدا خاص نظامی ځواک به د ځمکې او هوا له لارې زی او د کوکنارو کښت باړوي. په دې ډول به موږ وکولای شو چې د پامبل لاسته راوړنې ولرو.
د ښاغلي احمدي په وینا د دې طرحې تر وړاندې کولو مخکې په پام کې ده چې د روان میلادي کال په راتلونکي میاشت کې له نشه یي موادو سره د مبارزې سیمه ییز ستراتیژي یو ځل بیا په جنیوا کې د مرستندوی ادارو استازو ته د هغوی د تایید لپاره وړاندې سي. دا په داسې حال کې ده چې له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د لومړني سروې له مخې په 2013 کال کې په 328 هکټار ځمکې کې کوکنار کرل شوی چې له دې ځمکې څخه یوازې له 50 څخه تر 600 هکټارو پورې ځمکې د کوکنارو له کښت څخه پاکې شوي دي. تر دې وړاندې له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت ویلي ول چې له 2014 میلادي کال راهیسې د ناامنۍ له کبله ونه سوای کولای چې د کوکنارو د کښت اړولو کلنی پلان په بشپړه توګه عملي کړي. د ولسي جرګې یو غړی هم د کوکنارو له کښت سره پر مبارزه ټینګار کوي او وایي تر څو چې د نشه یي موادو په برخه کې جدي او عملي کارونه ونه سي د بدیل کښت پروګرام د پام وړ نتیجه نه ورکوي. ښاغلی عبدو زیاتوي
زمانی کشت بدیل میتونه موثر تمام شوه که برخورد جدی
بدیل کښت هغه مهال ګټور دی چې د حکومت لخوا د قانون له سرغړونکو او کوکنارو له کاروانګرو سره جدي چلند وشي. هغه کسان چې کوکنار کری باید د افغانستان د نافذه قوانینو له مخې مجازات شي. دغه ډول حکومت باید د ناامنۍ مخه ونیسي. سیمه ییز ځواکونه باید له قاچاق کوونکو سره جدي چلند وکړي. په دې صورت کې بدیل کښت یو ښه انتخاب او ګټور بدیل کیدای شي.
بدیل میتونه به عنوان یک گزینی خوب باشه.
د نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې د کوکنارو د کښت پر خلاف کمپاین د افغان ځواکونو له لومړیتوبونو څخه نه دی، خو افغان امنیتي ځواکونه دا دلیل راوړي چې دوی په جګړه بوختي، ځکه نو د کوکنارو د کښت اړولو لپاره نور ځواکونه نه لري. ښاغلی عبدو وړاندیز کوي چې له تروریزم او طالبانو سره د مبارزې تر څنګ دي د کوکنارو د کښت اړولو ته هم لومړیتوب ورکړل سي تر څو د دې ډلو مالي سرچینې وچ سي.
محمد ایاز تر نکو چې د کوکنارو له کښت سره د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت د نوې طرحې په اړه راپور راوروه. اوس بامیانو ته ځو او هلته مو د نشه یي موادو د محتاجینو له حاله خبرو. په بامیانو ولایت کې د محتاجینو شمیر ډیر سوی چې د مکتبونو یو شمیر استادان او شاګردان هم پکې شامل دي. د بامیانو ولایت د بشري حقونو کمیسیون غړی میرمن هوا صادقي وایي چې د نورو محتاجینو په لړ کې د محتاجو ماشومانو او ښځو شمیر هم ډیر سوی، خو د درملنې امکانات لږ دي. د بامیانو له نشه یي موادو سره د مبارزې ریاست وایي چې د جماعتونو ملا امامان د نشه یي موادو پر ضد د تبلیغ له امله له تهدید او خطر سره مخ دي. په دې اړه له بامیانو څخه زموږ همکار عباس نادری راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
په بامیانو ولایت کې د معتادو ښځو او ماشومانو ډیروالی د دې ولایت دولتي چارواکي اندېښمن کړي دي. په بامیانو ولایت کې د معتادینو په اړه د دې ولایت د بشري حقونو کمیسیون په یوه څېړنه کې ښودل شوي چې په دې ولایت په تیره بیا د دې ولایت په سرحدي سیمو کې ګڼ شمېر ښځې او ماشومان په نشو اخته دي. د بامیانو د بشری حقوقو کمیسیون غړی میرمن هوا صادقی آزادی رادیو ته وویل
بررسی هایی که کمیسیون از ساحات ولسوالی ورس که انجام داده شده
کمیسیونی چه د بشری حقوقو کمیسیون لخوا د ورس ولسوالی په ځینو سیمو کې شوي خی چې په دې ولسوالی کې د معتدینو شمیر ورس په ورس ډیریږي د یادونې وړ ده چې په دې معتدینو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي د دې سیړنې پر مهال د روغتون چارواکو ویلي چې دوی ته د درملنې لپاره ګڼ شمېر ښځې او ماشومان راځي خو دوی د امکاناتو د کموالي له امله درملنه نشي کولی
برای اطفال و زنها ایجاد نشده اونا نمیتونه که اونا را قبول کنه د این مراکز
اته کاله مخکې د بامیان ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې ریاست اعلان وکړ چې په دې ولایت کې نږدې 50,000 کسان په نشو اخته دي خو د سیمه ییزو چارواکو په وینا اوس دا شمېر تر پخوا ډیر شوی چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي دا په داسې حال کې ده چې په دې ولایت کې د معتادینو د درملنې لپاره یوازې 2 بستریز روغتونونه شته او هغه هم داسې روغتونونه دي چې یوازې د نارینه و درملنه پکې کیږي په دې ولایت کې د نشه یي موادو په اړه د عامه پوهاوي بهیر هم له ځینو ستونزو سره مخ دی د بامیان ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې رئیس حسین نظری نیکپای وایي چې که د جوماتونو ملا امامان د نشه یي موادو د حراموالي خبره وکړي نو په مرګ واخل کیږي
د شیوقول وضعیت به حد خراب است که یک عالم دین اگر
د شیوقول پسیمه کې امنیتی وضعیت دومره خراب دی چې آن دینی عالمان هم په دې سیمه کې د نشئی موادو د زیانونو او کاچاکو د ګنا او حراموالی په اړه هم خبرې نشي کولای د هغو معلوماتو لمخې چې موږ یې لرو که د جماعت یو ملا امام په مذهبي مراسمو کې د نشئی موادو د زیانونو په اړه خبرې وکړي سمدلاسه په مرګ واخل کیږي
بشکت فجیش تهدید میشه
د بامیانو د بشری حقوقو کمیسیون په وینا ښځې او ماشومان له دې عمله په نشو اخته شوي چې د دې ولایت په سرحدي سیمو په ځانګړې توګه ورس ولسوالۍ کې له ښځو او ماشومانو څخه د نشه یي موادو په قاچاق کې کار اخیستل کیږي د بشری حقوقو کمیسیون د ماشومانو د ملاتړ د څانګې مسؤول عزیز الله رحماني آزادۍ راډیو ته وویل
ما ای روان را داریم ماز معلمین در ساحات
په بامیانو کې داسې پیښشته د مثال په ډول د کوی لیگان لسیمې څخه ډیر راپورونه لرو چې د مکتبونو ګڼ شمیر شاګردان په نشو اخته دي دا مسله دوه دلیل لري یو دا چې ځینې شاګردان په نشه یي چاپیریال کې ژوند کوي یعنی د دوی مور او پلار په نشو اخته دي او دوهم دا چې معلمان یې نشایان دي په دې اړه مو له خلکو څخه ډیر شکایتونه ترلاسه کړي چې د وارس ولسوالۍ په بیلابیلو سیمو لکه شیقول او سرخجوی که معلمان پنشو وخته دی
از معلمین متاسفانه آغشته مواد مخدر هم هست
تر اوسه پورې په بامیانو کې د معتدینو کرش میره نه ده معلومه خو د بشري حقونو کمیسیون وایي چې یو خو بامیان د نشه یي موادو د قاچاقو په لاره کې پروت ولایت دی او بل د دولتي چارواکو بېغوري هم د دې لامل شوی چې په بامیانو کې د معتدینو شمیر ډیر شي
مسکا هوتک وچ په بامیانو کې د معتادو ښځو او ماشومانو د ډیرېدو په اړه راپور راوړو
ټولنیزې شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ
درنو اوریدونکو تاسو ازادي راډیو اورئ چې په 2016 مزنی سپو خبريږي اوس د اسلام د مبارک دین پر وړاندې کې د محتاجینو د ژوند پر بیلابیلو اړخونو خبرې کوو طبي ډاکټران وایي چې د محتاجینو عقل او فکر د نشې او خمار پر مهال ګډوډ وي له همدې عمله عبادت په سمه توګه نسی کولی له کورنیو او خپلوانو څخه لیرې وي او د کور مالي چارې هم په سمه توګه نسی تنظیمولی دا چې په اسلام کې د معتاد یا نشه یي سړي عبادت څه حکم لري د اسلام له نظره په کورنۍ او ټولنه کې د دوی د لاسه راپیدا سوي ګډوډۍ څومره د اندېښنې وړ دي په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نقل مفتي شمس الرحمن فروتن سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتلې چې د معتادینو دومره لوی شمېر د افغانستان غوندې اسلامي هیواد لپاره څومره د اندېښنې وړ خبره ده
که یو کس یو مسلمان معتاد ته ګوري نو په حیث یو مسلمان ورته ګوري لویه خبره دا ده چې اعتیاد په اسلامي ټولنه کې یو نامبدګي ده د مسلمانانو لپاره د اسلامي ټولنې لپاره هغه کسان چې معتاد په مواد مخدر سره دي ځوانان دي او په اسلام کې د ځوان نسل نه ډیر زیات تم او توقع کیږي او نبی صلی الله علیه وسلم هم فرمایي چې زه کله چې په مکه مکرمه کې وم د قریش د ځوانانو لخوا نه حمایه سوم لیکن د شیوخ لخوا نه زه ترت شوم یا وشړل شوم د مکه مکرمه نه ځوانان استعداد لري قوت لري او په ځوان نسل سره مونږ کولای سو چې یو ښه مرافع ټولنه ولرو کله چې ځوان په مخدره موادو باندې معتاد شي د ټولنې هغه مټ لمنځه لاړ.
معتادین اکثره وخت یا نشه او یا خمار وي، چې په دې دواړو حالتونو کې دوی عادي ذهن او فکر نه لري. په داسې حالت کې د دوی د عبادت په اړه څه نظر لري؟
په هغه حالت کې چې یو انسان مخدره مواد استعمال کړي وي، په داسې حالت کې د دې عقل مغلوب دی. فقها فرمایي چې په دغه حالت کې کده عبادت کې نو عبادت منظور نه دی، ځکه چې نیت د دې انسان صادر شوی نه دی. په هغه عبادتو کې نیت موجود نه وي نو عبادت صحیح نه ده. علما فرمایي چې دوی معاف نه دی، اما که دوی د عمل سر ته رسوي نو عمل صحیح نه ده، ځکه چې الله سبحانه و تعالی په قرآن عظیم شان کې فرمایي تاسو مونږ ته من نږدې کیږي په داسې حال کې چې تاسو مست اوسیږئ، تر هغه وخته پورې چې تاسو پوسی چې چی شی وایي. نو واضحه خبره ده چې هغه کس چې د نشې په حالت کې وي، دی په خپل خبره باندې نه پوهیږي، نو عبادت هم صحیح نه شو.
په افغانستان کې د معتادینو شمیر تقریبا 3.5 میلیونه ته رسیږي. اکثره معتادین د کورنیو مشران دي. دوی به خپل اولادونه څنګه روزي؟
الله سبحانه و تعالی د اولادونو او د کورنیو د روزنې په اړه فرمایي ای هغو کسانو چې کوم دوی مؤمنان دي، دوی باید ځان او خپل اهل و عیال د دوزخ د اور څخه وساتي. او یوه لاره چې دوی خپل ځان او اهل و عیال و فامیل د دوزخ د اور څخه وساتي دا دی چې دوی په دین باندې پابند اوسي. او واضح خبره ده چې په دین باندې هغه کس پابند وي چې هغه صحتمند وي، هغه صاحب عقل وي. او شخص معتاد هغه کس ده چې متاسفانه دی نشي کولی چې خپل نفس د دوزخ د اور څخه وساتي، نو دا چې خپل اهل و عیال و فامیل وساتي دا خو په طریق اولا نشي کولی.
اکثره وخت د معتادینو میرمنې له دوی څخه طلاق غواړي. طلاق اخیستل د ماشومانو بې پلاره یا بې موره کېدل او په کورنۍ کې ګډوډي د اسلام نه نظره څومره د اندېښنې وړ ده؟
کده دې سړی ښځه سره له دې چې د دې ښځې حقوق ضایع ده، خو بیا هم دې صبر کوي ورسره ګزاره کوي، نو الله تعالی دغه ښځه ته به په دنیا او آخرت کې اجر په نصیب کړي. اما که چیرې د دې ښځې حق و حقوق مراعات کیږي نه، نو دا ښځه بیا په دغه صورت کې حق لري چې مطالبه د طلاق وکړي. هغه اړخ ته که فکر وکړو چې دوی مشترک ژوند ته ادامه ورکړي هم مشکلات شته، دې خوا که مشترک ژوند دوی ختم سي بیا هم مشکلات شته، خو دغه ټول بدبختی مشکلات د همدغه بدبخت اعتیاد نه پیدا کیږي.
مالی معاملات هم د ژوند یوه برخه ده، خو معتادین د ژوند دا چارې سمې نشي سنبالولی، لکه تجارت مثلا، پور او داسې نورې چارې. ستاسو په نظر د معتادینو دغه ناتواني خپله د دوی او ټولنې لپاره څومره سرخوږی ده؟
الله سبحانه و تعالی د دغه افراد و اشخاص په حق له فرمایي تاسو به سفها او ته چې په خو و بد باندې نه پویږي، د مال په صحیح مصرف باندې نه پویږي، خپل مالونه ورته ما ورکوي. شریعت په دې باندې حکم کوي چې د مال باید دغه معتاد ته، دغه ماشوم ته، دغه لیوانی ته په لاس ور نه کړي، ځکه چې دوی د مال لمنځه وړي.
اسلامی اخلاق د اسلام یو مهمه برخه ده، خو اکثره معتادین د کورنیو لغړو سره ډیر بد چلن کوي. د اسلام نه نظر دغه چلن څومره په کورنۍ او ټولنه کې فتنې او فساد ته لار هواروي؟
اخلاق هغه عنصر دی چې د سالم انسان لخوانه صادریږي. بدبختانه دغه ټول شیان د یو معتاد وجود کې نشته، ځکه چې هغه عصبانی دی، ځکه عرف هغه څوک کولی چې عقل سالم وي. همدارنګه ښه چلند له خپل اولاد و ښځو مرمن سره دا هم د اخلاق جز دی، چې کله د معتاد په وجود کې هغه اسلامي اخلاق و معیارونه پاتې نشول، لهذا ګډوډي په کورنۍ کې هم جوړیږي.
معتادین له کورونو یو نور خپلوانو سره لږ خپلوي پالي، ځینې یان په میاشتو او کلونو هم خپلو کورونو ته نه ځي. د دوی دغه ډول خویونه پر ټولنه څومره بدې اغیزې لري؟
په اسلام کې صله رحمی د مهمو اخلاقیاتو څخه دی. حتی هغه کسان چې صله رحمی نه کوي، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دوی د قدر په شپه کې هم الله تعالی ورته بخښنه نه کوي. د اعتیاد یو لوی ضرر او ضربه داده چې دا سبب د دې ګرځي چې د خپلوانو په منځ کې قطع صله رحمی راشي. خپله د شخص دومره حوصله نه لري یا خپله شرمیږي چې د خپلو خپلوانو کورونو ته لاړ سي، ځکه چې هلته لاړ سي، نو بالاخره دغه اعتیاد سبب د دې ګرځي چې قطع صله رحمی رامنځته شي.
د اسلام له نظره د محتاجونو د ژوند په اړه مو له مفتي شمس الرحمن فروتن سره د محمد ایاز تر نکمرکه اورېده.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشې توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 ل ازادي رادیو څخه اوریدل شي.
د ازادي رادیو د نوو اوریدونکو د دې د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه تر ورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوره ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې عبدالسماد له خپل څو ملګرو سره په زندان کې ناست وي. په دې وخت کې ناڅاپه د پولیسو قمندان له څو پولیسو سره د هغوی کوټې ته ورځي او د عبدالسماد بستره تلاشي کوي. د تلاشۍ په نتیجه کې د عبدالسماد له بسترې څخه چرس راباسي او هغه له ځانه سره د تحقیق لپاره خپل دفتر ته بیایي. دا چې دا چرس چا او څنګه زندان ته راوړي او تر دې وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
والکه ودریګه چیرته ځې؟
کمانډر صاحب د خپل بندي پختنې ته ورزم.
ته دلته راشه چې معلومات په کتاب کې ولیکم.
سمه ده کمانډر صاحب.
نوم دې څه شایده؟
صاحب نوم می انور ده.
ته ودریګه چې ځې ولیکم. انور. د پلار نوم څه شایده؟
صاحب د پلار نوم نور محمد ده.
ښه نور محمد دا دې وملک. ښه د کوم ولایت یې؟
ولایت په کابل ده.
ښه ولایت کابل. د باندې نوم څه شي ده؟
د باندې نوم عبدالسماد ده او په سلورم بلاک کې باندې ده.
عبدالسماد سلورم بلاک. ښه د پلار نوم څه شي ده؟
د پلار نوم یې محمد ظریف ده.
ښه محمد ظریف. ته د لاس را دی خو که چیزې ټاپکم.
ها دا د قماندان صاحب ټاپایګا.
ته د لاسونه دې پورته ک.
دا د قماندان صاحب. ها
دا لاس خو دې ټاپا شو. اوس دا وای چې دا کڅوړې کې دي چی دي؟
صاحب دا ډوډۍ او لګه میوه ده باندې ته ورولم.
ته ودرېګه چې زه یې وره تلاشی کوم.
ها دا را تلاشی کې قماندان صاحب. ډوډۍ او لګه میوه ده بل څه نشته پکې.
ته ودرېګه چې زه وګورم یې وره. ها ها دا
قماندان صاحب ما خو درته ویل چې بل څه پکې نشته.
ته ودرېګه چې زه سم وګورم. پتا څه باور دی؟ دا څه نیوی چې د ډوډۍ او د میوه په پلمه زندا ته نور شایان تیر کې. ها تلاشی دې خلاص شو. اوس نو زه له خیره سره.
پام چې ونه خوځي گئی.
دا نه خوځي
کومندان صاحب.
نه
خوځي. اوه په دې اتاق کې څنګه د چرسو بوی دی؟ په تاسو کې څوک چرس کوي؟
په موږ کې چرسی نشته کومندان صاحب.
نو دا د چرسو بوی له اسمانه راځي؟
کومندان صاحب موږ خو بندیان یو، زندان ته څوک چرس راوړلی شي؟
ته پاسهګه چې زه د بستره تلاشی کوم.
درې تلاشی که کومندان صاحب، څه شي نشته؟
ته ودرګه اوس به معلومه شي چې څه شته او کنه. مونږه ماسې خوشي چټی نوی را روان راپور لرو. ته دې بالغ غلام خلاصه کا زر کوه.
کومندان صاحب په بالغ کې څه شي نشته؟
تیرا دې پاکه چې زه وګورم. دروغ زنه دا څه شي دي؟
نه پوهېږم کومندان صاحب.
خاطر پولیس تیر باسي ها؟ په بالغ کې د چرس پټ کړی دی. بیا وای چې نه پوهېږم. والاکه
بلې کومندان صاحب.
ته دې لاسونه وتړه او زما دفتر ته بوزه، زم در پسې درغلم.
پسترګه کومندان صاحب.
خاصه مجانا ته ماته دا وای چې دا چرس چادر ته راوړل.
کومندان صاحب زه په چرسو نه یم خبر، بل چرس ما په بالغ کیخی دی.
دا یوازې د بالغ چرس نه دی. موږ ستا په باره کې نور اسناد او شواهد هم لرو چې ته په زندان کې نشه یي مواد خرڅې. بې ځایه کوشش م کوه چې ځان بې ګناه وخې.
کومندان صاحب عذر درته کوم، زاری درته کوم. دوسیه مې رسمي کوه. زما خوشی کېدو ته یوازې شپږ میاشتې پاتې دي. خیر دی، دا وار مې وبخه، بیا داسې کار نه کوم. کومندان صاحب
ستا جرم دی بخلو ول نه دی خام خابه سزا وینه خو یو مرسته در سره کولای شم
صبر سره کومندان صاحب
کتل موږ سره همکاری وکي نو سزا به دې کم شي
کومندان صاحب چړه ول همکاری در سره وکم
بس موږ ته قاچاق کون کی راوخه چې تا ته نشي مواد راوړي
نو که قاچاق بر در وخیم رشته به زما سزا کم شي
هو زو ادا در سره کوم چې ستا سزا به خامخه کمی
خا چې دا سده قاچاق بر در خیم
خا وا
کومندان صاحب دا قاچاق بر انور نومیږي او زمون کلیوال دی دای ما ته پافته کی یو د پیواز په نوم راځي او په خورو او یامی وکی نشئی مواد را تیروي او زه دلته په نورو زندانیانو خرڅوم
نو زمون پولیس خو ټول پیوازان تاله شي کی دا قاچاق بر څنګه نشئی مواد زندان ته را تیروي
کومندان صاحب د زندان په هغه پولیسو کې چې خلک تاله شي کوي 15 نفر زمون سره لاس لري په دوی کې د عمر په نوم د پولیسو یو قومندان هم شامل دی دوی ټول موږ سره مرسته کوي
سړاول مرسته در سره کوي
دوی زموږ د خوړو لوخي د کالیو باکس او نور شان سم نه تلاشي کوي کبل پولیس تلاشي کول دوی ورته وایي چې دا پایواز موږ تلاشي کړی دی خوشیګه
خا دا راته وایي چې تاسو دلته په زندان کې دیننه نشئ مواد څنګه خرڅوي
دلته زموږ د بلاک او پولیس را سره شریک دی اکرم نومیږي قومندان صاحب ام دومره معلومات مو بس دی
هو دا معلومات مو بس دی خو ته به هیڅ چاته هم نه وایي اوس خپل بلاک ته ولاړ شه خو ګوره ځان عادي ونیسه چې څوک تر باندې پوه نه شي
ښه نو بیا به څه کیږي او ستاسې سره به زما همکاري تر څه وخته وي
په کومه ورځ چې قاچاقبر تا ته قاچاق را تېروي موږ د قاچاقبر او ملګري نیسو کله چې مو ټول ونیول بیا نو ستا همکاري پای ته رسیږي خو که چاته دې دا راز ووایې نو سزا به دې دوه برابره ډېره شي
بېغمه اوسه قومندان صاحب هیڅ چاته هم نه وایم
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو د دې اونۍ د ظاهر کاروان خبرونه پر هم ځای پای ته ورسیده تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو د خدای په امان
ازادي رادیو لوونه تر وو